افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدراعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8مه هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وې. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوي عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. دغه راز خپل شتمنی هم پټ ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په وروستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لرې کړی شو، ادعا کوي پر ده د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستې شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کور ته د پولیسو په لیږلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر له لارې له خپلو پلویانو وغوښتل که دی وهم نیول شي دوی دې خپله مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس زما د نیولو لپاره راغلی. د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په ویده سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت به له عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پرېکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پرون سه شنبه محکمې پرېکړه وکړه چې عمران خان دې د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبه په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکی نشي کولی یوه ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي، نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانه ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 گولی 500 گولی لکلی ہے، شل گولی لکلی ہے، دیا لس گولی یا دو لس گولی ورکی نورا تیرا اوباسی شنیانا موادی شل خلتی آتا لس خلتی آد بایوس خلتی آد غس خلی کل سویی دی لس خلتی آتا خلتی ور که تی راو باسی نو نه پیگم دا سو دی پار راجی او سو خدمت مکتا کئی سی ورطا او آیو نست مواد لسوی دی کم نور شیان سی راجی خود یخی نور کئی دا زان دی پار مقلمت کئی زان دی پار کئی باید
السلام علیکم و رحمت الله و برکات هستی مسجد آزادی رادیو تول کار کن که آوری دن که مل آزادی رادیو سخدی را منان که وشی داشت پروانی جوری نو بس انشالله دلیا پیلمن کیم بس نالگی خلق جدی نالگی کشنگوان شروع ده نو انشالله کارون شروع دی بس چاش کال دیر خوشحالو انشالله برانونم سویدی دوگونه و بمستا اللہ پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شي
په چشتمونو کسانو د خپل کورونو د زینت او تشایسته په اړه ګرانس پیس پاده کول
په دې ترس کې دا مسله راسپړ
ګل د خلا سمبول دی خلا د ادبیاتو روح دی
د حمید جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان ببرای هم غزل لري
دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پستر گو که می وشکی زلبلان دی گرزوام
د کندهار مجله یو چل بیا منظمه چپیشی
ده سیاست ده بدون سر بی خام آخا یو دست یو دوی دری میاشتی تعلیق پکراغلی
او دا به هم واری
افغانستان is a silent nation. No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت ده حال تا موزیک تا اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سیمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیس پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د مینې سیمبولونه دي هم د دوستۍ هم د ښایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنۍ نقش هم ده او د هیلې او آزادۍ سیمبول هم په ادبیاتو کې د ګل د دغه پراخ حضور په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي منلی نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخه کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل له بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د ښکلا لپاره خلک میوه لرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سږ کال یې پیرودونکي کم دي له دې ډلې شیراغا ازادي راډیو ته وویل
اوس پیانا خو درې ګلاب تېر بل شی ډېر خاص نه وړي خلک لیمبو و نارنج و یکلتوس درته شته دغسې دا څه نه څه درته شته خو نور نلخانیې هم په ځان کې ورسره شته نسته پیلان سشکار به هیڅ عاید نسته کې وړي نه دی خلکو اقتصاد ډېر کمزوري دی وړي نه او بل شان هم یخ وهلي دی
دا چې ولې په هلمند کې د ګلانو او نیالګیو اخیستل کم شوي هلمندیانې لامل اقتصادي ستونزې ګڼي د هلمند یو تن اوسیدونکي لال محمد صفا ازادي رادیو ته وویل
په ورته پاتې کې دا غوې د شایسته لپاره د تر د شایسته لپاره د ګلانو څخه استفاده کړه لو هم دا شتمنو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګلانو څخه استفاده کول خو د متاسفانه د په خاص شمع د خلکو اقتصادي وضعیت پر غاله باندې پاتې نه دي اقتصادي وضعیت کمزوري شوی دي خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې چې پر طبي ګلانو باندې پیسې مصرف کړي نو بیا مستوي ګلان په ارزانه ډول تمه میږي او د غوې استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوي نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سږ کال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېښت زره میوه لرونکي او بې میوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری خلک وزګاره شوي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېری هغوی چې آزاد کاروبار یې کاوه هم زیانمن شوي دي او پخوانی بازار نه دی ورپاتې چې د ګلانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې
استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی د نرگس لستر گجار شم په گلزار کی هر څه ویني چاته نه وای حالونه ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټوله نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري کوم شعرونه چې بشرط د لرغون یونان له زمانې پاتې دي په هغه کې هم ګل مهم دی په لرغون یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقش ده ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قربانی کېدل هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادی شي علت یې څه دی د استاد نجیب منلی نظر مې اخیستی
ګلان خو په خپله د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري دا چې ګلان ولې د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات راجذب کړي تر څو چې ګرداشن وي نو د کشش یو عنصر په کې شته او دغه کشش د ښکلا تعبیر دی
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته یو اړخ ته که چېرته څوک توجه وکړي ګل هم باسره حسته څه ویل لري او هم شامه حسته څه وایي فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي
دا هم پکې نقش لري درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي شامه حس باسره حس او سامع حس
خو البته له ګل سره سامع حس نشته خو بیا کله چې نور
سامع حس نشته مګر شامه حس او باسره حس دواړه پکې شته
او بخشی یعنی دا سامع حس هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي له ګل سره بیرته مرغان یادوي
دا یو توجیه کېدلی شي د ګل سره بلبل او مرغان هم یادېږي درې واړه حواس کېدلی
ګل یو بل شی هم لري رنګونه لري ډول ډول رنګونه فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنګ که څه هم اوس هم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنګونه د دې باعث شوي دي چې انسان جذب کړي
دلته دوه شیان دي کنه یو رنګرنګي ده بل د ګل موزونوالی دی ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی هم یو کیفیت دی چې تعمیر کې بشپړوي دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري
استاد منلی دلته بیا په عین وخت کې هغه یوه فلسفه ده چې انسان په یوه ورکه پسې ګرځي فکر نه کوي چې دا د ګل تاو را تاو پاڼې هم انسان کنج کاوه کوي او د یوې پټې د موندلو له خاطر هم ګل ادبیاتو ته ډېر راغلی وي
نه پوهېږم کوم چې د ګل تاو را تاو پاڼې به دومره مهم یا به نه وي ځکه چې ساده ګلان هم هماغه عمره کشش لري هغه ګلان تاو را تاو پاڼې نه لري هغه هم عمره کشش لري هغه ګلان چې درې پاڼې لري هم هم عمره کشش لري د تقرن مسله چې ټول دار خانه یو شان دی دا زما په نظر باندې مهمه ده تناسب مهم دی رنګارنګي مهمه ده یعنی هم رنګارنګي لري هم وحدت لري
دا بل اړخه ګل په عین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري مثلا ازغه او ګل څه فکر کوي چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی
دا اړخ هم مهم دی ازغه د ګل سره تړلی دی د شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفاقه په تصور کې لا تر ګره یې مند ګل بخار د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او ښکلا یو ډول تعبیروي هغه د دې لنډمهالیتوب دی ګل ډېر زر رژېږي زر د منځه تلونکی دی د بې بقایې او د فنا کېدلو سمبول هم دی
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب و غریب سمبولونه لري له ډېر پخوا زمانې راهیسې د لرغون یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کرا شو ګل بیلابیل معناوي لري مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوي په جامو کې څوک زیړ ګل نشتی او بیا په ورته وخت کې چې کله مسافر له کوره وځي او په مخ د زیړی ګلونه یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي څنګه
بېلکل ګل بیل ارکونه او بیل رنګونه بیلابیل معناوي لري او په یو کلتور کې
گل بیلا بیلا خونه کده شی بیلا بیلا مانای پیدا کنده و کده شی که دلتا کسر خواتا ورشی
لکه مخی چما اشاره ورته وکړه یعنی گل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي یعنی د مرګ کې هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي او د ناوې په غاړه کې یا د سوم په غاړه کې هم ممکن ګلان سکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی هم په اروپا کې هم په آسیا کې هم په جنوب امریکا کې او په منځني ختیځ کې په ټولو کې
اهمیت کې ډېر نقش لري نو دغسې جهاني دی د یو فرهنګ پورته تړلی دی پار ځای کې ګلاب شته دی پار ځای کې ګلان د حشرې ځانته جذبوي او انسان د راګوري چې حشرې ګلان ته ورځي
د ګل د جالبوالی ممکن په دې کې وي چې له پخوانو زمانو تر اوسه پورې له ادبیات ډېر شان غورځېدلي دي یو شی یو وخت مطرح و لکه د خواږه شیان چې ځینې په شعرونو کې ځای شوي دي و بیا بېرته غورځېدلي دي و لیکن ګل هغه شی دی چې دغه نن هم چې له تاسو سره زه خبرې کوم لا هم همغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري
ګل د ښکلا سمبول دی او ښکلا د ادبیاتو روح دی نو په دې خاطر ګل فلم چې په هیڅ وخت کې د ادبیات نه لوېږي ګل به هغه وخت ادبیات نه لوېږي چې د ښکلا سمبول نه پاتې نه شي د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو چې هغه موضوعواله دی هغه نادرواله دی هغه یو رنګواله دی دا ټول هغه څه دي چې په ګل کې په یو ځای پیدا کولی شو نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی د ادبیات سره تړلی دی
له ښاغلي منلي مننه له یوې خبرتیا وروسته شعر نه شعرونه لرو خو ګلونه هم دومره بس دي په دې شعرونو کې ګلونه نه دي ځای شوي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا د دلته نه کوم شی مطلق ردی دی داسې او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمن د شی ته پیدا سمن جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپله خستنه لري ایما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده خو دا ژبه هم طبعا مهمه ده مثلا که څوک وکولای شي سلسله د خپلو د انسان له ټولنیز بنسټیز احساسونو سي بولي لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازي کې سوي عاطفه راو پاروي نو دا په شعر بدلیږي یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي غیر معمولي منظور مې دا داسې ژبه غیر معمولي وي زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربه او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړی وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب دې کړمه، پو د ساعت د عقربې په اضطراب دې کړمه، که ته را نشې نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دې کړمه، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دې کړمه، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړمه، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړمه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندگی کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
حمیم جلالزی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یو ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتکی سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام، دی المر خسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام.
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېږلی و.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان معنوي پانګه وبلله، او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار د سیمینار په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخامه په هوای تاریخی او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخی او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغوی عملا دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
دې سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رغېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډېرې تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا 6 برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډېرې ړنګې شوې دي او ډېرې ړنګېدو په حال کې دي چې د حکومت ورته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې که چېرته همدغه صفاته سي دا به د وخت په تېرېدو سره له خاورو سره خاورې کېږي او بل هغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندې شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څرنګه د کندهار مجله منظمه چاپي شي که کله کله.
د اسلامي امارت له راتګ سره سمدستي مجله فعاله وه، هیڅ ستونزه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو داسې یو دوې درې میاشتې بې تعلق پکې راغلی وي، خو په 1401 کې بیا چې دغه تقریبا وروستنۍ میاشت ده په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوي صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خپروئ؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړی ده تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبي ټولنیزه تاریخي مجله ده. اوس چې زه کله په 1400 کال د جوزاس لومړۍ ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر شوم نو حالاتو ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېره ورته اړتیا لرو د اقتصادي مضامینو ته، دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړي دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو ګڼو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وې، یعنې په هیڅ ګڼه کې به هم نه وې، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړی دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډېر کم تسترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتلې ده، په دې کې په خو د میرمن او انجونو لیکنې هم خبرې دي، نن سبا یې هم خبروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نس مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دغه پکې خپرو. کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هېڅ ستونزه نشته، ورته چاپوي، چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي؟ یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نورو ولایتونو ته هم لېږي؟
مرکز ته هم استو، خو نورو ولایتونو ته اوس د بعض مالی ستونزو له وجې د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپوو په دوی میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت ځکه نه لري چې مالي مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټولې لري.
مولوی صاحب غیاس، په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه، په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کېږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي. فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده، ځکه چې موږ د دې شهیدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښت او د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کېږي په خپله د کندهار په عامه کتابتون کې، ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه چې د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کېږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده، هغه انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله العزیز پر روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډېرو هېوادوالو حتی په خارجي هېوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي، په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوی غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ولمنځل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي. ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څکم څلور میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهېږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهاوي ژبو غږیږي. له تیرو اوو کلونو راهیسې بلوڅان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نه شي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوڅان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوڅان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی. او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي، و موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستانه بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندې چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږو سي. جزئیات پوره پورک.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 85 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2012 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی. هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوی دي. د موزیک د اوریدو له حقه، د زده کړې له حقه، د غږولو له حقه، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حقه، او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوی چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغوی هم نه پریښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپلې ټولنې ته دا زمینه برابره کړو چې خپلو هیلو ته په راتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامز هیلمن دی چې یو ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړی شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب و. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه دا و چې زه به ښوونځي ته نشم تللی، زه به نور میوزیک نشم کولی. تاسو پوهیږئ زه چې کله میوزیک غږوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه له افغانستان ووتم دا و چې ځان وساتم، او بل علت دا و چې د افغانستان میوزیک خوندي کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2018 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو دان احمد پرتګال په براګا ښار کې د مارچ په 14 شخوله، لکه څرنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1980 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې له نن 25 کاله مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال وو او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد وو چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیژندل شوی څیره ده. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چې پر تاسو اجازه غواړم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
مر گیا شبیر اس کا مت کر
Oh,